شد. حالا اجمل اند با یک برنامه یک ساعته دیگه با شما است. اجمل سلام.
و علیکم سلام. ډیر زیاته مننه امید مرزبان تا ته او اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره په دې خبرونه کې چې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې د ونیس پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده. څو ریپورټونه او خبرونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یو جوکپول امریکایي جنرال ویل 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر پرون ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد د ژمنو پر دوام ټینګار کړی. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر یوه ګډه ستراتیژۍ سلا وکړه. یو جکپول امریکایي جنرال ویل 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له 2012 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري. د امریکا د کانګرس غړو پرون وویل چې د افغان سرتیرو په شمیر کې ناڅاپي کمول به د ناڅاپي تشدد او بې ثباتۍ باعث شي. د سنا پوځي خدماتو د کمیټو غړو په خپلو پرونۍ استماعي غونډه کې د پاوز پر جکپول جنرال لیود اوستن چې تمه ده په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د عمومي قمندان په توګه وټاکل شي د ځواکونو د کمولو په اړه د ارزیابۍ له وجې فشار راوړ. جنرال اوستن چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر روسي پړاو څارنه کوله دا ومنله چې له 2014 کال وروسته د افغان پاوز په شمیر کې ناڅاپي کموالی ښایي د طالبانو د تشدد عملیاتو ته نوره لاره پرانیزي. د امریکایي جنرال همداراس یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د شمیر زیاتول به د افغان حکومت ته موقع په لاس ورکړي چې ځان چمتو کړي. د اسرائیل حکومت وایي د روان 2013 میلادي کال تر پایه به د خپل پوځي ځواکونو زیاته برخه له افغانستان څخه وباسي. د اسرائیل د دفاع وزیر سټیفن سمیت له دې وزارت ته په خبرېدونکو مجله کې ویلي چې هیواد به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارو ته دوام ورکړي. وسمهاله استرالیا په افغانستان کې ځبان دی ونیم زر پوزیان لري چې ډیره برخه په ورزګان ولایت کې دی. د استرالیا د دفاع وزیر ویلي افغان ځواکونه په ورزګان ولایت کې خپل دند ډیره خې پر مخ پی او سم دستي استرالیایي ځواکونه په پوزي عملیاتو کې هیڅ برخه نه اخلي. له 2001 کال راځي چې استرالیا خپل پوزي ځواکونه افغانستان ته استولي تر اوسه نه ډیر سرتیری وشل شوې دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر پرون ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد د ژمنو پر دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې جیمز کنګم د ننګرهار له والي ګل آغا شرزي سره په کتنه کې څرګنده کړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اصلاحاتو ملاتړ کوي څو دا هیواد پرمختګ وکړي او پر ځان بسیا شي. متحده ایالاتو په افغانستان کې د حضور له پیل راهیسې تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د عامه تاسیساتو د رغونې، د قانون د حاکمیت، د کرنې د پرمختیا او د ښځو د حقونو په برخه کې 515 میلیونه ډالر لګولي. د خبر پاڼې له مخې د امریکا سفیر له دې ولایت څخه د کتنې پر مهال وویل چې اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې په سلو کې د 50 پوځي عملیاتو مشري کوي. ښاغلي کانګم همدار زیادونه وکړه چې په دې ولایت کې د انتقال بهیر بریالی دی. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې په یو ګډه ستراتیژۍ سلا وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پرونۍ غونډې پریکړه لیک چې د ټول لخوا تایید شوی و ولست وی ویل د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د خبرو اترو له لارې سولې ته رسېدل باید تر هر څه مخکې لومړیتوب ولري. خو ده زیاته کړه په غونډه کې د 26,000 سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو موافقه وکړه چې د تروریزم له وجې پیښې ستونزې باید د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو امنیت او ملي حاکمیت سره په سمون کې اوار شي. اسفندیار ولی خان وویل اسفندیار ولی خان وایي د دې هیواد راتلونکی بقا او سوکالي د تروریزم د ستونزې له سم حل سره تړلې. په هیواد کې دننه د ډیموکراټیک بهیر دوام هم د دې ستونزې له حل سره مرسته کولی شي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې د خپلې 15 کلنې واکمنۍ په موده کې له طالبانو او د هغو له افراطي متحدانو سره په کلکه مخالفت وکړ، خو طالبانو هم په ځواب کې له 2001 کال را په دې خوا د دې ګوند سلګونه غړي وشلې دي. د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې دریو حملو پرون لږ تر لږه 13 کسان وژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د خیبر پختونخوا په انګو ولسوالۍ کې وي مشکوکې ځان وژونکي حملې شپږ کسان وژل او اته نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې د دې بمې حملې هدف یو امنیتي پوسته وه. د ورکسیو په قبایلي سیمه کې په یوه بله حمله کې د دولتي ملیشو اووه تنه پوځیان وژل شول. چارواکي وایي په حسن زونو مو کلي کې په حمله کې د ملیشو پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودلې. په درېمه حمله کې 15 انتحاري برید کوونکو په بنو کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پولیس افسر ټپي شو. د بنو د پولیسو قمندان نثار تنولي اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل دریو برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول او پاتې دوه د پولیسو په ډزو وشل شول. لازادي رډیونه خبرونه اوري. جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وکتل. د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره په کتنه کې کیری د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه خبرې وکړې. بان کی مون او جان کیری د پینګ یانګ د وروستۍ اټومي ازموینې په وړاندې چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه دا ډول درېمه سرغړونه د سخت نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. له دې کتنې مخکې ښاغلي کیری د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې پر اړیکو د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشټن سره خبرې کړې وې. کیری وویل د آسیا خواته د امریکا د پاملرنې بدلون په دې معنا نه دی چې متحده ایالات له اروپا لاس اخلي. ده د ولسمشر اوباما وروستۍ وینا ته اشاره وکړه چې ویلي وو د امریکا حکومت به له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت مسله تعقیب کړي. او د عراق حکومت هغه فرانسوي ژورنالیست چې په بغداد کې له رسمي اجازې پرته عکسونه اخیستي وو له څو اونیو توقیف وروسته پرون خوشې کړ. چارواکي وایي چې نادر دین یون او ترجمانې پرون خوشې شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لیورن فیبوس وویل خوشحاله دی چې دیندون او عراقي ترجمانې حقی محمد خوشې شوي دي. فیویوس زیاته کړه دا کسان د فرانسوي ډیپلوماټانو په هڅه خوش شول. د راپورونو له مخې دیندون له خلاصېدو وروسته د فرانسې سفارت ته ولېږدول شو. دا دوه کسان د جنوري په 23 نیټه په بغداد کې هغه مهال ونیول شول چې چارواکو په وینا له رسمي اجازې پرته یې د ممنوع ځایونو د عکسونو د اخیستو په حال کې وو. دوستانو خبرونه مو اوریدل. مخکې له دینه چې د اسدی په چپو کې پروګرام درته وړاندې کوو څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت دا دی چې د ژورنالیستانو د ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه ښودلې. په راپور کې افغانستان د هغو 12 هیوادونو په فهرست کې راغلی چې د 2012 کال په ترڅ کې پر خبریالانو حملې پکې زیاتې شوې. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې سی پی جی په راپور کې راغلی چې له 2015 کال راهیسې که څه هم په افغانستان کې د کار پر مهال د ژورنالیستانو د مړینې یا ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو دا هیواد لا هم د خبریالانو لپاره د نړۍ له خطرناکو ځایونو څخه دی. راپور د ګڼ شمېر نړیوالو او افغان ژورنالیستانو له قوله لیکي چې وایي په 2012 کال کې د کار پر مهال ډېر ځله ګواښونه ورته شوي. راپور همداراز د رسنیو د فعالیت نوي قانون شرکوي او لیکي نوی قانون به خپل مبهم مصطلحات سره د رسنیو پر خبري پروګرامونو د حکومت له لوري نورو محدودیتونو ته لار پرانیزي. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې راپور وړاندې لیکي په داسې حال کې چې نړیوال مرستندویان له افغانستان سره په خپلو پوځي او اقتصادي مرستو کې کموالی راولي او په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره مرستندوی ټولنې خپل فعالیتونه کموي. په افغانستان کې چې یوازې 400 ورځپاڼې پکې خپرېږي، رسنۍ د کمیت له پلوه خورا زیاتې شوې دي. دا کمیټه په خپل راپور کې زیاتوي په افغانستان کې د مطبوعاتو د پیاوړتیا لپاره د افغان ژورنالیستانو او بهرنیو مرستندویو ټولنو له هڅو سره سره د رسنیو مسؤل چارواکي وایي چې د رسنیو په شمیر کې کموالی لاله مخکې پیل شوی او اټکل کېږي چې د تیر کال تر نیمایي پورې به له 200 زیاتو ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې وي. د ژورنالیستانو د ساتنې د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د بې پرې او خپلواکو رسنیو د چاپیریال په وړاندې خنډونه په زیاتېدو دي او داسې ښکاري چې یوازې د سیاسي او مذهبي مشرانو لخوا جوړې شوې نشراتي ادارې ښایي ژوندۍ پاتې شي او دوام وکړي. د سی پی جی راپور د ژورنالیستانو لپاره د کار د ناوړه شرایطو له پلوه افغانستان ته په 12 هیوادونو کې اوم ځای ورکړی. په لیست کې عراق او سومالیا لومړی او دوهم ځای لري، نیپال په شپږم، مکسیکو له افغانستان وروسته په اتم، پاکستان په لسم او هند له برازیل وروسته په 12 ځای کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې یا سی پی جی د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل ریپورت کې په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه ښودلې. له بلې خوا د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې په وړاندې د لبلې خوا د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو ټولنه د زور په وړاندې د خپل ځان سانسورول په افغانستان کې د کاري وبلستون زبولي د دې ټولنې مشر ضیا بومیا له آزادۍ لړیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونه تایید کړل. له ښاغلي بومیا سره احمد تکل مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا د سی پی جی د خپل رپورټ په تدوین کې له دوی نظر غوښتی او کنه.
رسیدلی دا او دوی خپل سورسونه منابع لري کله ناکله د ځینو موضوعات په اړه باندې له موږ سره غیر مستقیم ارتباط نیسي او نور سورسونه منابع په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ملاتړ په برخه کې کار کوي. له هغو سره ځینې روابط لري او له هغو سره په همغږي کې دغه رپورټونه چمتو کوي. کوم رپورټ چې دوی له خوا خپور سه تر ډیره حده د ګڼو هغو نهادونو چې د بیان د ازادۍ په ملاتړ کې دا اوس په دندو بوخت دي د هغو له استقبال سره مخامخ سو او هغو یې هم د دې رپورټ حمایت وکړه او تایید یې.
د دوی په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې ژورنالیستانو تلفات نه دي ورکړي، وژل شوي یا زخمیان شوي نه دي، مګر دوی نور شکایتونه له ژورنالیستانو سره زور زیاتای او د هغو ویرول او تهدید او ګواښ د دې یادونه کړې ده. ستاسو په نظر دا موارد څومره دقیق دي په افغانستان کې؟
دا چون نړیوال لساته باندې د ځینو هیوادونو پاک باندې د ریپورت لیکل شوی ده، افغانستان هم یو برخه ده، نو په مختصری ډول باندې مسائل د افغانستان ته کې کتل شوی دي. ولیکوم ریپورتونه چې دلته په کور دننه د افغانستان د نهادونو لخوا خبره سول سی او لغې جملې نه سفما هم وو، نو تقریبا دوه اتیا پیښې وړي وغټې پیښې موږ له ځان سره ثبت درلودې او دغه رپورټ چې کوم موږ خپور کړ د افغاني نهادو سره یې ډېر ورته والی درلود د شمېر له لحاظه او دغه څرنګوالي د پیښو په ارتباط ډېر ورته والی سره درلوده. خو دونه زه ویلی سم چې دا رپورټ په عمومي ډول باندې موږ منو چې دلته د تاوتریخوالي پیښې یا په شدت پیښو کې کمښت راغلی.
بومیا صاحب، ستاسو راپور هم همدغه سی وایي چې ژورنالیستانو ته د ګواښ په پیښو کې کموالی راغلی او که په بله بڼه په نورو ډولونو سره دا تهدید تر اوسه پورې هم دوام لري.
کموالی راغلی ده مګم اوس د زنجیري تهدیدونو له وجې نه چې دا څو کاله په دې خوا د افغانستان ژورنالیستان او رسنیو سره مخامخ وي، اوس اکثر ژورنالیستان دغو ګواښونو ته ځان نه ورکوي، یعنی خود سانسوری ته یې مخه کړې ده. ولې نور تهدیدونه په سیستماتیک شکل باندې چې غواړي دغه د بیان ازادۍ له خپلې طبیعي لوري نه منحرفه کاندي، په دې ارتباط باندې سیستماتیک فشارونه دلته د قدرتونو لخوا یا بالخصوص د حکومت لخوا نه رامنځته شوي دي چې کرا کرا دغه طبیعي روال چې د بیان ازادۍ یا د رسنیو ازادۍ دلته درلود د لستر ګواښ سره مخامخ شوی دی.
احمد ضیا بومیا په افغانستان کې د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر و چې په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه څرګندوله. دوستانو، تاسو مو غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د رپورټونو او خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. خپل 19 پروګرام تر ازو د آزادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او سی تکرار اوریدلی شئ.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
بله، احترامات خود تقدیم میکنیم. امروز در برنامه در امواج آزادی موضوع بحث ما جلسه علمای دینی افغانستان و پاکستان در کابل و تاثیر آن بالای روند صلح در افغانستان میباشد که مهمانای محترم ما هستند: الحاج مولوی مفتی حق نواز عالم دینی، محترم انجینیر صاحب محمد یونس فوپکور کارشناس مسائل سیاسی متول. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم ببینیم همچنان مولوی شهادت عضو شورای علمای افغانستان و سخنگوی شورای عالی سل در قسمت دوم از طریق تلفن خواهد باشد. قسمی که عادت داریم خودت یک خوب یک مقدمه خوب به ما تهیه میکنی، بهتر است که مقدمه را خیلی بشنویم اول، باز به مهمانای محترم مراجعه میکنیم.
راضی شما رو. پروانه ولې کې د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا یو اته کسي زهد اسلام آباد تلر او په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د ویګړې ستره غونډې د جوړولو په لارو چارو او تیاریو خبري وکړي. د افغاني هیئت غړي خاغلی مظفری وویل چې دوی پاکستان ته لې وی اجندا سره تللی ول او ډک لاس بیرته راستانه شول.
ما هیئت اتاش نفرې کې په پاکستان رفته بودیم از سفر خود با دست پر باز آمده ایم، با آجندایی که رفته بودیم آجندا را با خود آوردیم و انشاءالله این کنفرانس در کابل منعقد میگرده.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو له کتنې او غونډې وروسته د پاکستان دینی عالم او مفتی ابو حریره محیدین خبریالانو ته وویل د پاکستان د دینی عالمانو یو هیئت به د فبروري په 20مه نیټه کابل ته لاړ شي او د ګډې غونډې په اړه به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د مارچ میاشت کې جوړه شي او شاوخوا 1500 دینی عالمان به پکې ګډون وکړي. د مفتی په وینا د کابل په غونډه کې به نه یوازې د افغانستان او پاکستان په حالاتو خبرې وشي، بلکې د ټول اسلامي عالم یا امت مسلمه په مسلو به هم بحث وشي او د کومې ډلې ملاتړ یا غندنه به نه کیږي. د افغانستان د سولې دالي شورا مرستیال او د دینی عالمانو د سراسري شورا غړي عطاءالله لودین چې په افغاني هیئت کې اسلام آباد ته تللی و د اسلام آباد غونډه ګټوره وبلله او په پاکستان یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د مخالفو اړخونو په پخلاینې او سولې کې دې صادقانه کار وکړي.
موږ په ډېر ښه ماحول کې دا بحثونه ترسره کړو. موږ په درې نقطو باندې سره توافق کړی دی. اول دا چې کانفرنس به د مارچ په میاشت کې دایریږي. پاکستاني هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او هلته به د افغانستان او پاکستان د مسلې نه علاوه د امت مسلمه په مسائلو باندې بحث کوي او موږ امیدوار یو چې کوم توافقات شوي دي موږ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي او هغه څه چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو غوښتنه ده چې هغه امن او صلح ده په دې کې به ان شاء الله په شریکه باندې قدمونه ارو.
د اسلام آباد لغونډې او خبری کانفرنس وروسته د ګډونوالو ترمنځ یو څه اختلافات هم رامنځته شول. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا یا کونسل مشر علامه طاهر اشرفي تور ولګاو چې د غونډې په موافقو کې بدلون راوستل شوی او د کابل د غونډې یا کانفرنس نیټه د دوی له سلا پرته اعلان شوی او دوی مخالفت کوي.
هم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو لیکن جو چیزیں طے ہوئی اس میں سے
مونگ والو چی افغانستان کی امن ہوئی خوچی دی غنڈ کی مونگ پکم و نقطو اتفاق کرے وہ نو پہاگے کی بدلون کرے شوے دے.
علامہ صاحب دا ہم وویل چی پہ غنڈ کے بعد چاہ خلاف فتوا نکی گی او کننو دا پاکستان دینی عالمان با پکی برخوا نخلی. علامہ اشرفی په افغانستان کې د طالب وسوالو او په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د جګړو و جنو او شخړو ترمنځ توپیر اعلان کړ او ویل
میں سمجھتا ہوں طالبان وہاں استعمار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں.
زګړم چې افغانستان کې طالبان هغه تا د قبضه کوونکو په ضد د خپل ازادۍ لپاره جهاد کوي او په پاکستان کې چې طالبان د تشدد نه کومډه کې پیښ کوي نو دوی خو مسلمانان وژني. نو په دواړو غاړو طالبانو په کاروایو کې فرق دی. افغان طالبان جهاد کوي او پاکستانی طالبان ترهګري.
لدی مخکې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون په منځګړتوب په لندن کې خبري کړې وي او وروسته یې وویل چې د شپږو میاشتو په موده کې به د افغانستان د سولې د عملی د بری لپاره پاخه ګامونه پورته شي. زیات شمېر کارپوهان او عادي افغانان په دې باور دي چې پاکستان د طالب وسوالو ملاتړ کوي او که آی اس آی لزرنه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو هڅه وکړي نو له شپږو میاشتو څخه به په کمې موده کې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د خوست قومي مشر مدیر میرزمان صبری وایي افغانستان یو اسلامي ټولنه ده او د ستونزو په حل کې ملایان او دینی عالمان مهمه ونډه لري.
خوست ململ چې د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده نو په هر وخت کې د علماو رول که مثبت اړخ وي هم کورر کې که منفي اړخ وي چې کدی په اړتیا سره د خپل وطن سره د اسلام سره د خاور سره د دواړو ملکونو علاقه لري او د پردې د تسلط نه ځنه خلاص کی نو دې ته یو له پکوته زمو دا یقین ده چې د یو سولې امکانات موجود دي.
د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی امیر شاه کارګر هم د ستونزو په حل کې د دینی عالمانو اهمیت مني خو وایي که غونډه د بهرنیو له فشار پرته په صادقانه ډول جوړه شي مثبتې نتیجې به ولري.
زه فکر کوم په عمومي لحاظ خو دا ډول کنفرنسونه ښه دي، د یو او د بل نظرات سره تبادله کوي. غوښتنه مې دا ده چې خدای دې وکړي چې علما د دواړو خواوو د فشار نه خلاص شي او مستقله یوه دینی لار په مخکې ونیسي او هغه دینی لار منجر شي په دې باندې چې په افغانستان کې یوه شرافتمنده سوله منځته راشي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکي د ټلیفون لاره پیغام کې د افغانستان د شخړې اصلي اړخ پاکستان بلل او وايي نړیواله ټولنه باید پرې وپوهیږي چې کار د طالب په لاس کې نه بلکې د پاکستان په لاس کې دی.
این که همی دنیا شعور خورده که این مسئله افغانستان چطور میشه فقط ما براتون یک گفت بسیار آسان یاد میتم سعی کنه ببینید نه در افغانستان طالب هستک نه طالب چیزی کده میتونه ولاگه یک پیر پاکستانی بودک اونا ببخشش میگفت طالبه که در کاسه زرکاسه دوغ یک دانه چوبک پرتی و اینمه قراشلا نداره که چوبک بکشه پف میکنه عزیز شب میکنه پف میکنه عزیز یه فوج پاکستان است یا ایسای پاکستان است پاکستان با سخین در افغانستان مداخلت داره جنگ داره پاکستان میخواه که افغانستان بگره صوبه پنجم خود بسازه ما یومونی که امریکا و شوروی و ژاپن و جرمن و انگلیس و فلان و بسان چرا یا نمی فهمن که طالبات کرد
پختنه دلته چې آیا پاکستان پر اختیار هم په افغانستان کې سوله و آرامي غواړي او افغان حکومت د افغانستان مسله د نړیوالې ټولنې پر ځای ولی په دینی عالمانو او گاونډي هیوادونو پورې منحصره او مربوطه کړې ده که دا شخړه یا مسله د شوراګانو او عالمانو په صلاحیت او واک کې وای نو بیا د تروریزم پر ضد نړیوال ائتلاف ولې دومره ستره جګړه پر مخ وړله او ولې په تریلیونونو ډالرو مصرف کړل آیا د دینی عالمانو د شورا پریکړه به طالبان او مخالف وسله والو ومني او که ومني په کومو شرایطو او د افغانستان لپاره په کوم قیمت دا او نور پختنه با لدرنو ملمانو سره په خبرو کې جواب شي.
تشکر آقای الکوزه، بسیار خوب بجرمندی کرده بودین. انجینیر صاحب محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، خوش آمدید صاحب.
انجینیر صاحب سلامش بخیر علی.
بله انجینیر صاحب، سخن اول از شما تا چیت امیدوار هستین از این نتایج از این جلسه ها صاحب؟
لطف میکنین. ما به این فکر هستم که جنگ که علیه قانون اساسی افغانستان و نظامش آغاز شده، این جنگ یک جنگ خونین، یک جنگ پلید، جنگ نیست که به نام دین صورت بگیره. اما هم هست که شما میبینین که علمای دینی دو کشور در مورد این جنگ به موافقه نمیتانن برسن، حتی در مورد تاریخ جلسش، محتوایی که چی صحبت شوه. پاکستانی ها میگه که ما برای امت اسلامی صلح میخواهیم و هم در افغانستان جنگی که در پاکستان صورت میگیره این جنگ برادرکشی و مسلمانی است، اما جنگی که در افغانستان صورت میگیره این جنگ جنگ ضد استعمار است. به این خاطر من میگم که ما به این عقیده داریم که این جنگ به خاطر قدرت سیاسی است، به خاطر عزیز که منافع کشورهای منطقه و استخباراتش تامین شود و افغانستان برای ترقی و تعالی نره، یک نظام قوی نداشته باشه و اتحاد و همبستگی افغانستان قائم نباشه، جنگ فرسایشی و مزاحمتی است. ما یک گپ را میزنم، یک عالم گفته میگه اگر یک ملت و یک قوم میخواد با خود و با دیگران در صلح زندگی کنه، ملایش باید ملایی خود بکنه، انجینرش انجینری، داکترش داکتری و ادیبش در ادبیات و نقاشش نقاشی بکنه. هر وقت اگر ملا در سیاست داخل شد و دین وسیله سیاست ساخت، امو هم از که هم دین از دستشان خراب میشه و هم صلح را تامین کده نمیتونه و حکومت داری را پیش برده نمیتونه. با این خاطر است که اون شما در آغاز اتور یک جلسه علما و به اصطلاح اسلامی میبینین که بینشان توافق وجود نداره و این عدم توافق سبب از این است که منافع دولتین و استخبارات هر دو طرف موافقه نمی کنند با این گپایی که باید دوزده
شد. بله بخنه ری روارم، زنی خلق بیاده سی فکر کهی وی چه افغانستان و اسلامی و عنانوی طولنه ده دینی علمان و ونده دیر زیاده ده که چیره ده دینی علمان پا دیر کنفرانس که یعنی دوی وی چه ده مارش پا مشک که بجور شی که دسی و فیصله و که چه ارونو ده جگره چه دی ده اسلام پا خلاف دی و ده وجنه چه دی ده بینتیجی دی و رازوی چه ده سولی ده پاره سوله پا اسلام که دیر زیاده احمیت لری و لیو مهم رو کنده پا دسی و مسئله بنا دوی توافق تا ورسیگی و پریک رو کری حالی اقل نو دار زیاده تاثیر لری زکه چه خلق ده علمانو خبر آوری ده دینی علمانو او ورته غوږ نیسي او باور پرې کوي. نو یعنی ستاسو په نظر اهمیت نه لري د سولې په عملي کې او که بیخي یعنی خبره د نړیوالو قوتونو او یا په منطقوي سطحه باندې دا مسله یعنی د دې صلاحیت نه پورته ده؟
زه داسې فکر کوم چې زموږ اساسي قانون کې چې څه ارزښتونه دي هغه کې اسلام د اسلام عملي کول دا تضمین سوي دي، هم جمهوریت او هم دموکراسي اصول پشکی کی ځای سیوی دی د دغه پر اساس باندې دغه سند مهم دی او دغه پر اساس چې هغه حکومت جوړ سوی کم کلینیک کی نواقص پشکی کی دی فساد دی د خلکو څخلیری اداره ده او د خلکو غشتونو خدماتو ته جواب نه دی ورکړی دا سید اوس نو د دیسی یو حکومت او اساسی قانون پر ضد دینی جګړه دا درواغ دی دا چا چې را شروع کړی ده دا دینی جګړه نه ده دا د قدرت لپاره جګړه ده یعنی د طالبانو په نامه یو ډلی د حزب اسلامي په نامه یو ډله او تر شایه د منطقي استخبارات قدرت د لاس ور کړی چوکۍ د لاس ور کړی د قدرت او چوکۍ د لپاره جنگیږي بنا ان خبره دا نه ده دلته مسلمان روژه په خوله کې ده په مسجد کې ناستي قران شریف وایي صدری والا راځي د اسلام په نامه ځانمرګي کوي وجنی دا نو جنگ دی د استعمار پر ضد او هغه چې په پاکستان کې وجل کیږي بیا دا جنگ دی د مسلمانانو پر ضد یا ځکه موږ وایو دین مقدس شی دی دین د رواني غذا ده د انسانانو دین باید خلق عدالت ته واڅي جګړې ته وانه اڅي ملایان باید د دې صداسي استفاده وکي چې په مسجدونو کې خلق اخلاقی فساد څخه منی کی د عدالت ته راواڅي او دینی وصول واحد دینی وصول نه دا چې یو ملای یو رقم تفسیری پاکستانی ملای بل رقم او افغانی ملای بل رقم دینی وصول باندې یووالی تامین کی نه دا چې د سیاسي ګټو لپاره ابزار کی نو ځکه وایم چې د دینی علماو راټولېدل ضرور دی د دین د اصول د تحکیم لپاره نه په سیاست کې د ابزار په ایس د قدرت د ساتلو او یعنی ولو د لپاره کرغېړنه جګړه دا سي نه د اسلامي نه بخشي دا بغرد د دوژخيانه
تشکر صاحب مولوي صاحب مفتي حق نواز ستړي مشه تاسو په خیر راغلی ورس تاسو نظر مو ورو چې تاسو نظر سره په دې ارتباط د کانفرنس یا د غونډې د دنیا علمانو تاثیر به تي په سولې باندې مهرباني صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم په فکر ما ای تاثیر بسیار زیاتی داره از چند نگاه از یک نگاه اگر همو علمایی که در مقابل افغانستان فتوای یعنی جهاد داده بودن به خاطر کشتن مردم بیگناه و عسکر و ملت افغانستان اگر همو مردم از کردنشان پشیمان شده باشه حقیقت درک کرده باشن دیگه اگر خود اونا بیاید من فکر میکنم که بسیار یک مهم لور در مابین مردم داره و میباشه
بله.
اگر ای تو باشه که بعضی کسای ملای دولتی یا ای که در ارگان دولت هستن مثل کالمام شورای علما داریم ولی چیزی که دولت بگه امور شورای علما هم میگویه ولیکن این فکر مگر به این شکل مخلوق مردم بیا این هیچ کدام تأثیری نداره این کسای هستن که از طرف دولتی مربوطه یعنی کسایی میباشن که اونا را برایشان گفته میشوه پالیسی اونا را چی میکنن ولیکن اگر امو علمایی که پاکستان که بزید ملت افغانستان مردم را اذهانش خراب کرده بودن و برای مردم گفته بودن که اگر یک عسکر یا یک سبزی فروش یا یک عالم یا یک مسلمان اگر کشته میشه شما هم غازی میشین و هم شهید میشین خدا کنه که اگر امو علما حقیقت درک کرده باشن اگر امو علما در این مجلس بیایه این بغیر کدامچی بسیار مهم است این بسیار لوری مهم داره خدا کنه که امیر رقم باشه ولیکن تو کسایی نباشه که ملایی که به نفع خود دولتشان گپا باشه
خب به هر حال امیر یک سواله که قبلا هم چندین بار تکرار شد این سوالا وقتا فقط ما شما تکرار میکنیم در پاکستان مثلا علما یا هر کس که طرفدار طالب یا هر کی باشن اینا یک قسم به مبارزه پارلمانی باور دارن یا در پارلمان یا در مجلس پاکستان گپا میشه دین افغانستان باز کلش در جنگ تبدیل میکنن یعنی سبب از این چی هست مفتی صاحب که از ما در افغانستان غیر کشت و کشتار است مگم در پاکستان هم بسیاری مسائل در مجلس حل میشه صاحب
این یک مشکل به این است که در پاکستان مردمشان به دل به وطنشان بسیار میسوزانن اون مردم وطنشان محبت دارن به وطنشان دوست دارن وطنشان خانه خود فکر میکنن اصل مشکل در این است که در افغانستان که بعضی ها مشکلات ها که پیدا شده در مابین مردم بیباوری در مابین حکومت ملت که پیدا شده ای از سبب یک از زمامدارای ملک ما شما پیدا شده گیستن ولیکن حال شما ببینین که امو کسایی که امی کارا را میکد الحمدلله امی جنگ خانمانسوز در خانه خود اونا هم رفتن حال او کسایی که فتوا را میداد حال اونا حقیقت در کردن که اگر به این رقم باشه در حاجت افغانستان رفتن هم نیست، چرا که پاکستان هم عضوی از چی است. من فکر میکرم که بنابر هر صورت جمع کردن علمای دولتی هیچ کدام فایده نداره. یگانه فایده اگر مربوط کمیسیون تحکیم صلح افغانستان، اگر اینا به خاطر مصارف پول به جای نمی بود، کدام فتوایی که مفتی اعظم آل سعود داده بود باید که مفتی ازهر شریف یا از جامعه اسلامی را اینا طلب میکردن، به سطح یک جهانی یا از طرف اسلامی کانفرانس این گپ مطرح میکردن. بعضی کسایی هستن که اونا آلی که میان ای، اگر همون بازم تاکید میکنم بر همون گپ سابق که اگر همون ملایی که سابق به ضد مردم افغانستان، مردم به قیام و مردم به جنگ و مردم به خانم به ایش، اگر همون ملا بیا در این مجلس ای بسیار چیزی مهمی داره. اگر تو کسای اثر کسای را بیارن فکر نمیکنیم کدام مهم چیز باشه.
تشکر مولوی صاحب حق نوازی.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون ماز دیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آزادۍ رادیو کولکون کې ورینه ټول سلامونه ډېر وایم.
وعلیکم السلام.
زه د سیدآباد ولسوالۍ د وردګو نه خبرې کوم.
خبره باندې
زموږ علاقه نه پښتنه ده په کور سره نه د مهرباني وکړه وایي چې عالم سیاست او علم سگر کو دا غیر ممکن هستی. او بزر به ما لازم کاری جه پیشنامه بوله که بعد پاسخ خلا حالی یا جا تاره تنی میده و خل کده چه دایی غند جیر کو بیخ جوری خوم خوم دو سه ازاد راتی و پسه و لاما بید کاری. او دو همه خبر میداده که دقیق سفر شمیدی کلوی جرگه شمید که غونډې جوړ شوې دي، هغه خبرې اترې ګډونې جوړې شوې دي، دغه تعلام نامه دغه مشران په کابل کښې دي یو که اطراف هم شته افغانستان که اطراف هم ولایت او کلي قریضات هم لري، موږ خو چې خبرې یو چې قبل ټاکنې هم د کابل دلیاري وي یا د مرکز د ولسوالۍ دلیاري وي او که وکیلان وي فرق کوي، موږ په اطراف کښې تس لري خبر. ما نظر دلی چې دا کار به غیر ممکن وي که رایت وکړنه وکتل شي او رایت پرې خبر نه شي. د ما خپله شخصي د افغانستان د خاورې تمامیت او د ارضي د ټولو غم شته دی، سینګره یمه درې اویا کلن یمه، مګر په دغه غونډه به بالکل نه سر وړی شي څه علما په کابل کښې تر شي یا
تاسې نظر دا ده چې باید ټول خلک پکښې داخل شي او یوازې په کابل پورې منحصره نه وي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر صاحب خوب استی؟ آقای الغزی خوب استی؟
سلامت باشی. مهربانی شد.
زنده باشی صاحب. اولا خدای را کشور اسلامی صاحب همی چی مفهوم داره همی شورای علمای اسلامی رو به ما ترجمه کنن، چون کشور اسلامی است و این دفتر هم یک دفتر دولتی است. این امیر ما خواستم فقط کوتاه از یا پرسان کنم و باز این شورا ما فکر میکنم بیشترش خود پاکستانی هستم که اینجا از اون طرف و از این طرف هر دو طرفش پاکستانی هستم، فکر نکنم افغانا در این حضور داشته باشم. تشکر.
تشکر.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ببخشید ما دولت جوزات در تماس شدیم. سیف الله هستم، سیف الله مختاری.
بله.
نظر من اینه که پاکستان و ایران رو ما میگن چرا از قدرت خود افغانستان و خود حکومت های خود مقامات بلندپایه افغانستان چرا از قدرت استفاده نمیکنن؟ حال پاکستان زور داره از زور خود استفاده نمیکنه، چرا افغانستان قدرت داره زور داره این نظر مو چرا استفاده نمیکنه؟
بله سعید است تاسی خبر یا بولچه
نظر خوب تشکر.
آزادی رادیو دوست من ربانی
دغه علما چې زمونږ د افغانستان پاکستان ته تللي وو په دې هدف تللي وو چې دا علما به مونږ را دعوت کړو او دلته به یو کنفرانس وي او د طالبانو کوم دا ځانمرګي دي دغه به هم دوی رد کړه او د دوی په ضد باندې چې د عملیات کړه دا به هم رد کړه. دغسې یو پروګرام یې وکړی وو خو هلته تاسې ولیده چې هغوی ورسره ونه منله او دوی داسې تش لاس راغله هغه ډک لاسونه د یادی دا خو دغه نه دي دستاوت نه دي.
ډاکټر صاحب چې سوی تفاهم ونه شي هلته لږ ویلې څه اختلاف موجود دی. هغه اشرفي صاحب وویل مفتي دی که څه هغه وویلې چې په دغه کوم شي باندې چې توافق شوی او دغه نیټه باندې لکه چې د دوی اختلاف وو او ځینې نور داسې واړه مسایل وو چې فتوا به نه صادرېږي او د چا ملاتړ به نه کېږي. نور خو په مجموع کې د کنفرانس په جوړېدو باندې توافق شوی دی صاحب. لودین صاحب هم وویلې
خود مجلس هم فراموش نشه که در ماه آینده سر مجلس هستي.
بله
کوزیس دا مهم خبر نه دی او جمادو سیا او جمادو سیا مخ ته ورسره دا مهمه خبر نه ده خبر دا چې دوی کا خبرې ځان سره وړي پاغه او سره توافق نه کوي خدای دې بیا را نوري بل ته پټي او استاد بای په دې اتو نه ما خو راغلی ولته موږ سوالون ته ځواب نه ویره دا علماء چې دا اوس عالم ناس دا اوس به طرف دې خبر وکړه چې دا خو دولتي علماء دي هغه خانم د دولتي علماء دي دا غي د دولت دوخانه ما شخص نه هم دولتي علماء چې دا کتاج سره دا مثلا نه مني دا کوم عمان چې د تکیږي دا نه ډول کیږي بیا نو د اسلامي امت زتا کې څه ضرورت دی لګول ما دي موږ د افغانستان د امت خبره وسره وکړو موږ خپل د افغانستان امت د مسلمانان پور کې سږي وو دا مشکل په اړه کې تاسو سره پاکستان او پاکستان مته بیا نو د اسلامي امت یا ماغه اسلامي کانفرنس هم بس نور علماء هم بس موږ نور اسلامي امت مسلې نه دي په کار خپل ورته چې همدغه غریب ملایان سي د خپل مسله حل کړي د افغانستان مشکل کله حل کړي کدا در سره مني دا مسله کانفرنس دایر کړي کانس نه دي زه چینوم صرف وای دا بیکاره ول سپیسی ته تاسو مصرف کوي ته د ټول شورا مصرف کوي دا دولتي ول اماست دولتي نمائندگان سره کله کته منډه وای کله پورته منډه وای تاسو توجه نه مننه
کور دی ودان ډاکټر صاحب بوختونه دی یاده شو ان شاء الله روسته بیا په مظفری صاحب کته شفر اور یا د ټلیفون په لیکو سره شو جواب وای
سلام به شما آقای الکوزه جناب محترم نظر میمانان شما را در استودیو از سلام تقدیم
می کنم. سلام علیکم.
خوش آمدین اختری.
اختری صاحب سلام شما.
به حساب اول سلام است باش کلام است همین شما میشه رعایت کنید.
بله بله سلام.
لطف میکنید. ما در مورد اول خدمت شما اگر اجازه بدین خودم واژه عالم در قرآن عظیم شان هیچ ذکر نشده. دین یک موضوع انتخابی است. به هیچ شخصی کسی گروه ضرورت نیست که ما به نام عالم دین نامگذاری شده باشه و در قرآن عظیم شان هیچ وجود نداره. آیت شریف صراحت داره این اکرمکم این دلایت خاکم اینال اتقاکم به ایمان و تقوا رد میگیره که کسی که مسلمان است و ایمان داره تقوا داره ضررش به هیچ انسانی باید نرسه. ایج از تقوا و ایمانداری موضوع عالم دینی را بر ما فقط چیرهایی است که بر ما انگلیسی‌هایی را ضربه زد به خاطر جنگ با الهاد یا با اتحاد شوروی وقت. از این موضوعش گذشت میکنیم میایم سر اصل موضوع که نهاد دین با نهاد دولت فرق میکنه، طوری که جناب آقای فکور موضوع را بسیار روشن و عالی توضیح کردن. امروز هیچ چیز را ملت ها را با هم یک جا نمیسازه، متحد نمیسازه، با استثنای قانون. نه زبان میسازه، نه موضوع فرهنگ میسازه، نه کالتور، نه فقط شما جهان ببینین مثل امریکا از ملیت‌های بسیار مختلف همه در چاکات یک قانون هم منسجم شدن.
بله.
ایجا امروز اینایی که بر علیه قانون می جنگن به این معنا و مفهوم است که بر علیه ملت افغانستان می جنگن. ما باید به این باشیم که نهاد دین از نهاد دولتی فرق بکنیم. در نهاد دین پیشتر گفتم ایمان است و تقوا، و در نهاد دولت قوه اجرایی است، قوه قضایی است، قوه مقننه است. در دولت امور همه با استاب اگر که اجراات صورت نمیگیرد دولت مجبور است به زور متوسل شود. قوه عبارت از زندان است، شلاق است. اما در اسلام، اسلام دین انتخابی است، در اسلام نیست. موضوع دیگه که قابل بحث است که امروزی به نام ملا یا مولوی نامیده میشه، ریشه یا سرچشمیش همون مدرسه دیوبند است. ما از این ها نه دستاوردی میگیریم، نه دستاوردی از این وجود داره، به خاطر از اینکه ملای ما همه مدارس دیوبندی را خوانده. تاریخ افغانستان شاهد و گواه است که شهید امان الله خان به خاطر 6 تا ملای دیوبندی از قدرت خلصلا شده و اونا را چی شده. ما نباید دیره بپذیریم به وسیله ملا. اگر دولتین میشینن با هم موضوع را مذاکره میکنن از عالم دینی جد دستاوردی، چون خود از او طفیلی است، ما نمیتونه او تصمیم بگیره. خواست ما این است که باید دولت خودش مستقیم در رابطه با پاکستان اگر صحبت صورت نگیره. پاکستان فقط آرزوی چیست که افغانستان جز خاکش باید باشه و دمیرا تلاش داره. تشکر.
تشکر اختر صاحب مهربانی. فکور صاحب و مولوی صاحب حق نواز د سلنن جوابونه ورکي دوستانو ټلیفونونه کړیو لن لن.
زه جناب الکوزه صاحب دا وایم چې دا موضوع د کم ځای را پیدا سو، کله چې په پاکستان کې ځان مرګي بریدون شدید سول دا غزا ملایان او ځینی دینی علما راپورته سو ول دا ناروا دی او په افغانستان کې جهاد روا دی. او بیا د مفتی اعظم د سعودي عربستان یو پټوا ورکړ زموږ رئیس جمهور هم خوشاله سو، موږ هم چې ځان مرګي واکي ناروا دي. عدالته مدني ټولونو د افغانستان زموږ پر علماو د دینی علماو فشار وارد کوي چې تاسو هم خپل موزیګيري روشانه کړئ. څه وایاست؟ دوی به یو نیم انفرادي خبرې کولې ول ځان مرګي ناروا دي، اما جګړه بیا نه عمومي نه بلله. هغه چې په هر کې سر راټول سوله او دوی وتوانېدل چې دغه صدرۍ والا ناروا وبلله، اما جګړه پریښول دا اصطلاح هغه و چې فکردار پیدا سو چې دوی ګواکې بیت الله سي پاکستان ته د پاکستان د علماو سم دغه سی یو پټوا مشترک سره واخلو چې ګواکې صدرې وژن جان مرګي ناروا دي نه عمومي جګړه در صورت چې موږ وایو د افغانستان د خلکو ملي شیرازه اولاد مال او ناموس د دغه جګړې څخه کومه جګړه چې په توپک ویشت ولې خلک بے ګناه چې په لار کې به مونږ دی چې د دې په نامه چې دلته استعمار راغلی دی بے ګناه دی خان وجنې بے ګناه په کابل کې د مزنګ په چو کې بے ګناه خلک وجنې د ځان مرګي په نامه دا ټول هغه جګړه ده چې د سیاسي قدرت لپاره کیږي ناروا ده نو ځکه زموږ علما تلاش دا وکړي چې ولاړ سي پاکستان ته او په پاکستان کې هغه دي تاسو ولیدل چې اوغوی اول ټول اسلامي نړۍ په شکرا شریک کړل بیا یې افغانستان او په افغانستان کې ورته ویل چې زموږ څخه به پټوا د چا پر ضد نه اخلي منظور یې هم دا دی چې د طالبان دغه جګړه چې صدرې ده او دا نور د سړک بمونه دي چې اوس اکثره د سړک بمونه تقریبا د دې نوي سوي کال راپدې خو زموږ افغاني پولیسو ته یې شول کیږي زموږ افغاني اردو ته یې شول کیږي اته د امریکایانو تلپات وایي لږ سوي دي په دا درې څلورو کالو کې د فب د جنوري په میاشت کې درې نفر یا څلور په تیر کال کې اته دېرش نفره مخه اړولې د خپل مسلمان عسکر خپل مسلمان ملي اردو وجنی په دې چلته استخباراتو د جګړې تاکتیک ور کړی دی نو ځکه زه وایم چې ګوري وای دا انسانان دوی دنیاوی لري یو مادي ده یو مانوي یعنی دوی اړتیاوی لري مادي اړتیاوی چې کور دی ډوډۍ د کالی د سړک دی لباس دی دا کیسه ده مانوي اړتیا د دوی هغه اديان ور پوره کوي اديانو د بشر په تاریخ کې ډیر مثبت رول د انسانانو د ودی او د ټولنې د جوړولو لپاره اما د اديانو څخه سوء استفاده هم هغه سي بلاوي پر دی وطنونو ملتونو راوستل دي چې یو بل د مذهب په نامه د دین په نامه سره وژل دي سنی شیعه وژل دي کاتولیک مسلمان وژل دي مسلمان هغه وژل دي اما ټول د الله په نامه وژل دي مګر سلطان به پراز کیو د لشکر مشر به پراز کیو نو موږ وایو چې اوس د ملایانو وظیفه دغه ده لکه اوس ګوري تعمیر اساس چې کښېږ دي بیا نو پرېږ د کوټې چې ار یو خپل د ضرورت پر اساس جوړي دا زموږ مانوي اساس زموږ دین اسلام را جوړي چې ماشه تربیه کې په ځانګو کې او په مکتب کې او په مسجد کې چې زبا بچا بازی نه کوم زبا دختر بازی نه کوم زبا د بل اک نه خورم زبا عدالت تامینوم اسلام د عدالت د سولې دین دی ما چې داس تربیه کې بیا مې لکه جامعې ته په جامعې کې کزه اقتصاد کوم کزه سیاست کوم کزه بیا نوري کې کوم ما ته خو هغه اساس مې سم دی زموږ اساس زموږ ملایانو د بدبخت ملایانو ځینو را خراب کړی دي دوی راغلي دي خپل وظیفه چې زما معنویات د اسلام پر اساس را اصلاح کړي دوی راغلي دي په سیاست کې کوټې راته جوړې کړي دي دا دیوبند دي دا سلفي دي دا جهاد اسلامي دي دا حزب اسلامي دي دا جمعیت اسلامي دي د بدبخت کو اساس نه کوي را اصلاح دوی کوټې را پښکې جوړې کړي په تعمیر کې خپل د نفي د پاره او دین ته zarar ورساو ځکه زوایم چې زموږ دین زموږ د جامعې د یوالي او همبستګۍ سبب ګرځي هغه په مکتبو کې دی هغه په مدرسو کې دی هغه په پونتونونو کې دی چې شمولا آرام مولا سولامیز مولا چې هغه ډوډۍ هم د دین و نه خوري دا ما تربیه کې مانویات او ضرورت می را پوره کې بیا ما وری لکه د ټولنې بازی د ټولنې په بازی کې قطاست در معلومه چې کله په سیاست کې دروغ ویل کیږي کله پټه کله د یو اقول کیږي نو کته په اسلام دا چم وکي چې دروغ دی وایل د چا اکټ یو خړی نو تا خدای ابزار کی تا خو اسلام خراب کی باور او عقیده دی د خلکو د منځ دین یوړ نو ځکه زه وایم که یو ټولنه غواړي د ځان سره په سولې کې ژوند وکي ملای باید ملای وکي نه سیاست او که سیاست کوي بیا دی نو د ملا عالم نوم پر ځان نه یږدي خپل باطن او ظاهر دی مسلکی ته اوس ګوره د فوټبال په لوبه کې لباس یو رقم دی د په لوبه کې د کرکټ په لوبه کې لباس یو رقم دی د سیاست هم لباس او ظاهر او باطن فرق لري اما د ملایي غیم فرق لري ته دا څه نه سې کولای چې ظاهر او باطن دي د ملایي او راسې په سیاست کې ګټ سي نیکر دی اغوستي یا دروغ وایي کله سیاست مداران خو وادي ورکی غلطي خلکو ته نو ملاکه غلطي وادي ورکړلې او خلک دي ناراضه کړ نو دین ته دیم تاوان ورساو د جامع وحدت مانوي وحدت تیم د منځ یو
تشکر فکر صاحب مولوی صاحب مفتی حق نواز چند سوال به شما راجع بود بفرمایید
بله، در سوال اولی که باید گفت که در اوائل چی اگر انسان نظر بکنه، دو تنظیم از ابتدا شروع است که یک مقتدیان خاص پیغمبر علیه السلام و یک مقتدیان خاص ابو جهل، و ایم بعضی گپای نخواهد پذیرفت که پیشتر بعضی دوستا تلفن کردن گپ سخن. پیغمبر علیه السلام جناب محمد رسول الله از او گرفته تا حضرت ابوبکر تا بالاخره تا حضرت علی صاحب هم، اینا کی بودن؟ اینا آیا علما نبودن؟ آیا اینا جامعه ساز نبودن؟ این فکرهایی که سابق یک بوده کسا فکرت میکردن که باید که ملا امی است که در کنج مسجد بشنه و هر وقتی او که بمره او را ببره و گور کنه و وظیفه ملا صرف یعنی مردشویی باشه و یا یکی که گور کردن باشه.
مولایی صاحب، همین چی یک سوی تفاهم نشه، گپ در صدر مسئله صدر اسلام نیست، مسئله امروز در افغانستان و پاکستان است که
مطلع امام در همین جامعه،
اگر صدر اسلام هیچ کس تعرض نداره و هیچ کدام ایراد دین هیچ مشکل ما سر ملای امروزی که است. مثلا مولایی صاحب، من از خود شما میخواستم پرسان کنم، مثلا ما در تجربه دیدیم در خوی اینا که بودیم خورد که بودیم، ملا می آمدن به ما درس می دادن، حالا بسیاری ملا صاحبا خودشان بی سواد بودن، نه؟ حالا ملا صاحبایی که می خواهن سیاست بکنن، دیگه کنن مثلا دقل یک مدرسه صحیح بخوانن، درس بخوانن، فاکولته بخوانن، مولوی هایی که یعنی صاحب صلاحیت باشن یا بیاین در سیاست، در او وقت هیچ کدام مشکل نخواد ایجا جوا. حالا مشکلی است که معلوم نیست که کدام ملا دست کجا برآمده، صاحب در کجا درس خوانده، مشکل سر نزول ملایی که خودش ملا اعلان کرده، مشکل ما سر عزیز و خلانه.
بگب شما ما جواب چنین گفتم برادرم، در افغانستان ما بسیار علما داریم، بسیار مفتیا داریم، ولیکن در دیگه کشورها هم علما و مفتیا از طریق زمامدار ملک در چیزهای مهم وطن به نفع وطن گمارشته میشه، بر از اونا کار گرفته میشه. در افغانستان اگر فارق علما، شما در همین سال که ما خود از جامعه مدینه منوره فارق بودیم، تقریبا از جامعه اسلامی مدینه منوره پرسان کنیم، ما در افغانستان بیش از 170-180 فارغ این مفتی اعظم داریم موجوده، وقت کدام والی ما و شما کدام مفتی است؟ مطلب در است که از ابتدا یعنی ای سنگ گذاشته شده به دوش زمامدار ملکی، ملا کسی است که او باید که اگر مفتی باشه، اگر قاری باشه، هر کسی باشه، صرف به خاطر جنازه است. نه، ملا به او خاطر نیست، ملا به خاطر سیاست دین است. دین به شما کی یاد میده؟ وقتی که دین که یاد داد، در دین مبنای سیاست کلگیش می باشه. فلیازا هرچی ما در این مسئله به یک کلمه که ای بعضی دوستا به این فکر میکنن که میگوین که ملا طایفه از سیاست خلاف دور باشه، ما در این کدام چیزی ندارم، فکر نمیکنیم که اینا نظر شخصی خود اون هستن. ملا که اصلا سیاست از گجا استنباد میشه، سیاست از قرآن استنباد میشه، سیاست در مقابل دشمن استعمال میشه، علمی در گجا میباشه،
مولوی سب
یاد میگیریم، مولوی سب ملا یاد میگیریم،
راست چه در خبر لگه دسی بلقم تاوکو. خیر، اگر مطلب داوش یعنی که ملا اقبل در پاک دین در طولنی در رهنمایی در پاره در بشر در لارخونه در پاره یا اساس و چوکار دا باید پا سیاست سره ولی مکس یا نشی گرد نشی چی سیاست که خود درواغ و در شاین دیر بین چینه فکر سی بورت اشاره اگر چینه اقبل دین یا خپل عالم ته صدمه ونه رسیږي. پاره دې هغه باندې ډېر بحث نه کوو. د پاکستان دینی عالم اشرفي چې وویل چې په افغانستان کې د استعمار په ضد جګړه روانه ده او دلته په پاکستان کې آدم کشي ده یا انسان وژنه ده، په دې ارتباط ساسې نظر څه دی؟ نو دواړو خواته انسانان، اول دا د انسان مرګ، بیا دې خواته خو ملي اردو، ملي پولیس، دا خلک چې دي، عام خلک، مخکې ورته د صدرۍ مسله یاده شوه، دا واسکټ چې خلاصېږي، خو دلته خو ښځې، ماشومان، نر، هر ټول خلک پکې یعنی یو مخیزه پکې وژل کیږي. نو په دې ارتباط باندې دا مولوی صاحب چې دومره لوی عالم دی، په دې باندې فکر نه کوي چې ورور هلته خو یوازې یو عسکر نه دی ولاړ، هلته خو ډېر خلک ولاړ دي. او استعمار چیرته؟ استعمار خو په پاکستان کې هم د دوی قواوې دي، راجا کب آباد کې اوس د دوی اډې دي، نورو ځینو کې دي، په سعودي عربستان کې دي. نو دوی ولې داسې تنګ نظرانه فکر کوي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او آخواته نه دی؟ مهرباني صاحب،
دری باره باید چنین بگویم که علمای افغانستان، مفتیای خصوص، مفتیای غیر دولتی، مفتیایی که از دولت کدام تمی خاصی ندارن، اینا کلگی فتوا یک چندین دفعه صادر کرده گیستن که موجوده وقت کدام خودکشی که در افغانستان است این مطلق حرام است. حتی امکان اکثر علما به این فتوا شدن که امیتو کسایی که اگر بقا میمونن در قبرستان دیگه عامه مسلمان ها هم گور کردن نشوه. این فتوا را علمای افغانستان سابق داده بودن، این از نو نیست که نو فتوا داده شوه. و اما که ای که کدام مفتی که در پاکستان که پیشتر من به شما اشاره کردم که ما در داخل خود حکومت خودمان بعضی مفتیای دولتی داریم، پیشتر به اشاره کردم که در وقت نور محمد ترکی هم بعضی ملام دوجا داشتیم که او میگفت خدا میگه که و ترکوکا قایمه. ما در این وقت موجوده وقت ملای دولتی را که یعنی در رأس دولت هستن، اینا اگر گپ راستم که بگن به پیش ملتشان اینا چندان اونقدر تاثیر آمیز نیستن. گپ در این است که او مفتی پاکستان که در اونجا ای گپ گفته که در افغانستان جهاد است و در افغانستان جهاد است و در پاکستان آدم کشی، ای شاید که چیز خودی او باشه، اما کسی را که او تربیه میکرد که در مقابل انگریزا و در مقابل خارجی ها و در مقابل کسایی که زیر استثمار به اصطلاح خارجی ها که هستن در مقابل اونا جهاد است. سبب امو بود که امی جنگا در خود پاکستان شروع شده و او امو فتوایی که دادش بعد از دفعه اول شاید که از فتواش آل مجبور است که به یک رقمی از ارقام داو چشم پوشی بکنه، ملتشان به ملت جواب خاص نداره، مجبور است که باید دیگه پاره بگه. و اما از نگاه دین مقدس اسلام، از نگاه دین مقدس اسلام ایرا علمای افغانستان سابق گفته بودن، ما بازم بر شما ایتو میگویم، موجوده وقت کدام پروسه صلح که در افغانستان روان است مطلق ناکام است، کدام پروسه علما که روان است این مطلق چی است؟ صرف به خاطر عیف و میل یک و ده پول خاصی هستن. اگر در مثال که در افغانستان ما شورای علما داریم، در شورای علما یک 30 نفر بعضی کسایی هستن که یعنی به نام شاید عالم باشن. ما در افغانستان موجوده وقت در خود داخل ملک ما شما مفتی بسیار مشهور کدام مفتی در اینجا شامل هستند؟ اینی طور است که سبا روز اگر امی ملای دولتی یک فتوا را صادر میکنه، آیا در این شامل کلگ مفتی های امو چی میباشه افغانستان میباشه؟
اخلا واسف در موضوع سر کردن شی یا استاس نظر دادیم سراسری شورا پا نیمگرتی ها بانده ده او که پا مجموع که در پروسا یعنی در علمان و وند یا رول د سولې په
هلو کې چې بیا چند تلفون خیبی منتظر
وخت په دې ته بعد
په دې خبره شما نه مولای سی بیا تا نه را که ما د قسمت دوم وخت زیات داریم باز گپ میزنیم که یک چند شنونده نظر
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوی و اوسه تاسو تکرار اورئ
منګه په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک کې هم دا پښتنې خوچې آیا پاکستان پرختیا هم په افغانستان کې سولغ وړي خغلی کمال پوری او څو نظرونه مونږ ته چاپ کړی دي. سلیمان ایوبی لیکي د افغانستان سولغ هغه وخت ممکن ده چې په افغانستان کې واقعي اسلامي نظام راشي او د ملک خپل خپلواکي او ازادي ولري. فرید احمد سیمین لیکي چې دا به یو معجزه وي زما په اند که پاکستان داسې یو رښتینی عمل ترسره کړي، دا وایي چې هیڅ کله به دا کار ونه کړي. شاکر عمرزی وای پاکستان نو غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، که پاکستان نو غواړي په افغانستان کې سوله راشي سوله راتلی شي، خو پاکستان داسې دا کار نه کوي. د افغانستان پرونهولو کې د پاکستان ګټه ده دا د نظر ده. نو بل یو ورور لیکي ضیا عبدالرحیم زی لیکي نه هیڅکله به پاکستان په افغانستان کې سوله نو ونه غواړي ځکه چې په افغانستان کې ګډوډي د پاکستان په ګټه ده. دوستانو یعنی په فیسبوک کې نظریات
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوسه تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمود الله خورغور یاریو له سلاینه تاسو په تماس.
مهرباني ورور جانه.
زه غواړم چې ټول افغانان ته په سلو کې اطمینان ورکوم چې د افغانستان مشکل د افغانستان د ناڅدور دېش کلنه ستونزه چې کومه مخې ته راغلی ده علما کرام بالکل فیصله کولی شي د ټول افغانستان علما دې په دې باندې کښېني پرته د پاکستان د عالمانو نه بغیر ټول د افغانستان علما لري مفتیان لري پوه خلک لرو دا دې په دې کښې کښېني قومونه دې په دې کښې اوچت ګامونه واخلي قومونه دې په دې کښې مشترک شي او مونږ
بلے السلام علیکم الف وزیر صاحب محمد حنفی سی سر پتہ مار
او حنفی صاحب سلام شی مہربانی سنگا دے عباس دا عباس تے طبیعت برابر دے کنا
ظریف نظر صاحب تے سلامون اونی کیلی کوزه صاحب اول خدا مفکوره یو غربی و اجنبی غیر افغانی مفکوره ده چې دین او مذهب سره بیشی از فکر کوم د دنیا بنسټ چې اصول سوی دی د انبیاء په ذریعه اصول سوی دی انبیاء ټول هغه هغه ارشادات او هغه حکمت عملی د دنیا او د آخرت د فلاح د فاره او د سجون د یو ترقی او مترقی مدنیت د فاره چې دی هغه ولا کردار انبیا ول ادا کړی دی د علماء چې دی د وارثان د انبیا او دی خو په هر صورت دا یو غربي پدیده ده دا یو اجنبی ده دغه سی اشخاص غیر افغانی او غیر اسلامی اشخاص چې د غیر اسلامی
او سره حنفی سره مسالې تراشه چې څنګه چلے دا غونډه بڅ ګټه ولري
ارادم از کوزه سم په مجبور کې د دنیا علما او فکری او شوراوی او پټواوی زما په نظر باندې کوزه سم دا د هر مسلمان لپاره د قدر وړ دی ځکه چې همدا دنیا علما دي چې په خپل اجتماعي او انفرادي خدمتونه د اسلام دیوه بل ساتلې ده په دنیا کې خود تعصب زیدادی الکوزه سم تعصب خبره ده چې په افغانستان او منطقه کې د روسي ناخوالو لکه څرنګه چې په عام ولس سره ویشلې دي همدارنګې دینی علما هم سره پر دوه لارې کړه یوه ډله چې ځانته علما وایي د خارجانو په راتګ سره و افغانستان ته د کرزي د حکومت برخه شوله د ډالرو معاشونه اخلي لوړې لوړې چوکۍ لري خو بله ډله یې بیا د استعمار په ضد ملي جهاد اعلان کړی دی په افغانستان کې خو په هر صورت راځم الکوزه سم ساخه بده ته او دستي د پروګرام موضوع ته چې آیا د دې غونډې فریکړې به کوم تاثیر ولري که بیا نه ولري زما په نظر د دې غونډې فریکړې به ځکه بیا تاثیر وي د څو وجوهاتو له کبله اول په دې شک نشته الکوزه سم چې د امریکا او د کرزي اداره غواړي چې د یو وروستي ګزار لپاره د دغې شورا پریکړې څخه د یو محربایي تکتیک په څېر د خپلو مخالفینو په مقابل کې ګټه پورته کړي دویم دا به هغه علمای چې د سیاسي حلقو د هغو سیاسي حلقو سره تړاو ولري چې په افغانستان کې د خارجانو شتون او راتګ د خپل مقاصد لپاره په یو نامه په بل نامه توجیه کی درېم په داسې حال کې چې دا غونډه په کابل کې جوړیږي دلته د امریکا د استخباراتي شبکې په شمول غن شمیر استخباراتي شبکې نورې هم فعال دي دغه شبکې به د دې غونډې جاج اخلي او تعقیبوي به نو په داسې حال کې الکوزه سم څنګه به د دې غونډې فریق
خپلواک او حق بنانوی یا اسلامي جمهوریت انافیسه چې د علماء شورا څه ګټه نه لري دا غونډه 1500 علماء یا عالمان د دین راټولېږي د پاکستان او افغانستان هغه د سولې لپاره خبره کوي هغه جګی چورور نور جنگ بس ته ورجنی بس دي دا واسکټونه بس دي نور نو دیش کاله 15 کاله د ملت تکته کښو پارچا شو خلک په ملي په زرهاو انسانانو ورجل شو بي ګنا او په جګړو کې خل خلک دواړو خو تا ک طالبان ورجل کیږي مخالفان او د دولت کسان وي ټول انسانان وژل کیږي یعنی داس یو احساس راپورته شوی دی چې دا جګړه نور باید بند شي نور خلاص شي یو په دې کې نو بدی چې کده سی یو فیصله پرې کړو چې نور جګړه نور بند ده جګړه بد ده جګړه باید نوی دا ځان وژنه باید نوی واسکټونه باید بند شي نو ساس په نظر دا ښه کار ده که بد کار ده
الکوزه صاحب خبره خو ټیک ده د علماو کردار ته ګوره ما ګوره په تفصیل سره اشاره وکړه چې د علما د افغانستان د جامع د ملا تیر دي دا نشي اوس په اوس کې دا 15000 کال دا 6000 کال مخکې دا د انسانيت بنسټ کې فرصت وي دغه علما او یعنی دغه د اسلامي عقایدو پر اساس یا خدایي عقایدو پر اساس باندې فرصت وي دي خو د افغانستان ما ځنه بل ځای تړاو لري الکوزه صاحب ما تل تي سره ویلي دي د افغانستان اسلامي عمارت زه تړاو سره لرم زه پیژنم د افغانستان مازله دوه عمده بعدونه لري چې یوه خارجي دي یوه داخلي دي د اسلامي عمارت یعنی طالبان په بل نامه طالبان دي غواړي چې د خارجي ټولنو سره مستقیما خپله معذره حل کړي خپلې خبرې سره وکړي یو توافق سره وکړي په دوم قدم کې راځي دغه طالبان راځي د افغانستان ټول ملت سره کښې دي د ټول ملت سره خبرې کوي ټول ملت یو ملي تفاهم رامنځته کوي دلته یو اسلامي نظام د افغانستان د ملي او د اسلامي اصولو پر اساس باندې یو خپلواک نظام جوړېږي خپلواک نظام
چې د موضوع نه ونوځو تشکر پوه شول ستاسې په موقف پوه شول بېخل چې تاسو دا مسله د اصلا د امریکایانو سره باید دوی دا تفاهم وکړي تشکر حنفي صاحب یو بل ټلیفون لرو ازادي راډیو مهرباني مهرباني صاحب
سلام محمد الکوزر صاحب تاسو ته درنو مېمنو ته دې زده کوم نه سره
وعلیکم سردار محمد خان السلام علیکم
کوزای صاحب
بل
صاحب بابرزی او شیر ویلې دا وای څو کم رنگ پر رنگ کری او څو کم رنگ پر رنگ ری دی
بے شک
سم کوزای صاحب
بله
دغه سیاست او دغه مذهب ته دی موږ پیغمبر صاحب هم کړی و کنه
بله
هغه نه په سیاست کې دروغ وی دی و او نه په مذهب کې دروغ وی دی و
بالکل
نه په قران کې دروغ وی دی و نن دې مله هغه مشران کوم مذهبي مشران دي او که د سیاست مشران دي ټول په دروغ روان دي ټول په چلو ول روان دي ټول په پرېب روان دي
دا منگا نمانو جیر وای زما واکی دی ملاحی رجب بلم دا کابا دا اومنالا بدا نمانی من پاکستان تکو منگا مشران سپنگیر و ترگیر اخپل علمان رو اخپل ملایان رو اخپل رو رو شاکی خلق لرو خلق لرو چاگا بی طرف خلق دی شل باند لرو دلده چی دی منگا پا باندو چی دی و جی پاچایی داری داری سبا اگر جرا وجی دی ما بینکی دی کین علما منو آغا علما منو تو بار کتا دا تیغا زمانگ دی خاوری او اگر دا خاور پی غانسی او دا خاور دوست دی و سلام پیلتی
آو تشکر دیر منانا اسی پختنا با یا نظر استاسی واری دل شو انشاءاللہ روستا با پی محترم ملمان خبری و که دخپرونی پا دوهمی برخی کی دوستان اوس دا دخپرونی دل مڑی برخی وقت مخ پا ختمی دو ده دخپرونی پا دوهمی برخی که هم دقا بحث دوام رکو یعنی پا افغانستان که پا کابل که دا دینی علمانو دا افغانستان او دا پاکستان دا دینی علمانو دراتون که غنده پی ارتباط خبری گیگی چه تاثیر بای پسول بانی چه پا افغانستان که پا رامی و دا قدر مرگ جوب لی پا بندخت بانی بای چه تاثیر ولری پا دی ارتباط خبری که محترم ملمانو اوز فیلن پا سردوی که تکشوش لری خاقل انجینر صاحب فکور او محترم مولوی صاحب حق نواز دوستانو لمنگ سرپات شید اخبرمون پا دوام برخه که هم دا بحث بای دوام ورکو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.